درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په پیل کې خبرونه لرو. د قلملار ټولنې او رضاکارانو د دې ټولنې د مؤسس متیو لا ویسا د برخلیک په اړه اندېښنه ښکاره کړه. شاغلی ویسا څه باندې یو میاشت پخوا د مارچ په 28مه د طالبانو له لوري په کابل کې ونیول شو، خو تر اوسه پورې د طالبانو په بند کې دی. د متیو لا ویسا چې له ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د تعلیم د خپراوي لپاره هلې ځلې کوي، پر نیول کېدو ډیر غبرګونونه څرګند شول، خو طالبانو دغو غبرګونونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. قلملار ټولنې د شاغلي ویسا د ژر تر ژر خوشي کېدو، د هغه د روغتیا په اړه کورنۍ ته د ډاډ ورکولو او نوموړي ته د مدافع وکیل د حق د ورکولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. دغه وزارت وای مرستیال ویان حافظ یا احمد تکلنن پر خپل ټویټر باندې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
چې هغه افغان متقاضیان چې د چین د ویزو غوښتنه لري کولای شي چې د چین سفارت ویپانې ته مراجعه وکړي او په انلاین ډول باندې خپل تلیفونه هلته وسپاري.
چین وروسته تر هغه افغانانو ته د ویزې ورکړه درولې و چې په دې هیواد کې د کورونا پیښې ډېرې شوې. چین که هم د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکي او کنسولي اړیکې لري، خو تر اوسه د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د هاوان مروې د چاودنې په پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې پیشه پرون ناوخته د سید آباد ولسوالۍ په دیولګي کلی کې شوې ده. هغه ویلې دا مرمۍ له پخوانیو جګړو پاته وه او په وینا یې درې سره قربانیان د شپږو او شپاړسو کلونو ترمنځ ماشومان او تنکي ځوانان دي. طالب چارواکي خبر ورکوي چې د غزنی ښار د څلورمې امنیتي حوزې په سلطان محمود ښارګوټي کې د یو شپږ کلن ماشوم مړی موندل شوی دی. د غزنی له امنیه قمندانۍ څخه پرون یک شنبه رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ماشوم مړی په یو خالي نمره کې پروت و. دوی وایي د ماشوم پرتن د وهلو ډبولو ټپونه معلومیږي. تر اوسه پورې د دغه ماشوم خپلوان نه دي موندل شوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبې په ورځ د سوریې پلازمینې دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبري اژانس د پرونی راپور له مخې دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفیر حسین اکبری کړې ده. لکه چې په 2011 میلادي کال کې په سوریه کې جګړه پیل شوې ده، دا به د سوریې ولسمشر بشار اسد سره د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی لومړی کتنه وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. شاغلی اردوغان پرون په تلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشی د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبه په ورځ وژل شوی دی. د ترکیه د سوریه په شمال کې د فرانسې خبري اژانس خبريال ویلي چې د ترکیه استخباراتي جنټانو او د ترکیه له ملاتړ برخمنو پوځي پولیسو د شنبه په ورځ د افرین سیمې په شمال ویدیس کې یو ساحه محاصره کړې وه. او اوکرایني چارواکي وایي د دوی هوایي مدافع سیستم نن سهار وختي پر پلازمینه کیف د توغندیو حمله شندې کړې دي. تر دې څو ساعته مخکې د بیړنیو خدماتو ادارې په ټول اوکراین کې د هوایي حملو د خطر زنګونه وژغول. د څو چاودنو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د کیف ادارې په ټلګرام کې لیکلي د هوایي دفاع سیستم فعال دی. د ادارې خلکو ته ویلي چې آرام دي وي او تر هغه چې د خطر زنګ وژغول کیږي په خپلو پناه ځایونو کې دي پاتې شي.
تسهیل ازادي رادیو زموږ شخ اوري.
ملګری ملتونه وایي د دوحې په غونډه کې د افغان جنو او شزو پر حقونو خبري کیږي. طالبان او له دې غونډې څه هیله لري؟ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي
موږ غوښتنه ځینې داوې چې واقعیتونه په افغانستان کې په نظر کې ونیسي او د فشار او د تحمیلولو او د انزوا هڅې پای ته ورسیږي.
د دوحې کانفرنس په درشل کې لسګونو مدني فعالانو او د بشري حقونو مدافعانو د ملګرو ملتونو سرمشي ته یو لیک استولې ده. د کندهار او روزګان ترمنځ د یو سړک پر جوړولو کار روان دی.
د شاغ درینه تر کرم کاریزه پورې چې 110 کیلومتره په امتداد کې دی.
د کونړ د چپې درې اوسیدونکي د لارو له خرابوالي شکایت لري او چارواکي د جوړولو ژمنه ورکوي.
سرک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بېخي مخکې دا جنګونه پکې زیات وو.
امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کړو.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه.
ملګری ملتونه وایي د دوحې د ناستې هدف داری چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي شي. ملګرو ملتو دا څرګندونې پرون په یوه خپره کړې اعلامیه کې کړې دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په مشۍ د افغانستان په اړه غونډه د بندو دروازو تر شا نن او سبا کې شي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د غونډې له ګډون کوونکو غوښتي چې د افغانستان روان واقعیتونه په پام کې ونیسي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشورې غونډه، دا غونډه د بندو دروازو تر شا کېږي او له منځه یې د رسنیز پوښښ اجازه نشته. خو د ملګرو ملتونو سازمان پرون ناوخته یوه اعلامیه کې د دې غونډې بنسټیز اهداف اعلان کړل. د دې سازمان اعلامیه کې لیکل شوی هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ټول شموله حکومت جوړېدو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي شي. اعلامیه کې زیاته شوې د دې غونډې موخه له نړیوالې ټولنې سره د دې مسایلو په اړه د طالبانو د ښکېلتیا په برخه کې د ګډ تفاهم ترلاسه کول دي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو ته یې په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه کره معلومات نشته چې د دوحې په غونډه کې به د دوی استازي ګډون وکړي او کنه، خو د طالبانو حکومت له دې غونډې ځانګړې هیلې لري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد:
موږ غوښتنه ځینې داسې واقعیتونه په افغانستان کې په نظر کې ونیسي. اول دا چې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیک عرصه کې د نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د دې تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وسي او د فشار او د تحمیلولو او د انزوا هڅې او د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا که نور هیوادونه وي دا باید نور پای ته ورسیږي او نتیجه هم نه لري.
هاخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې غونډې ته ورغلی کنه ویلي بلل شوی نه دی، خو په خبرې د برېټانیا او چین له ځانګړو استازو سره یې لیدل شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت وایان د نجونو او ښځو د کار په ګډون یو شمېر مسایل چې تمه ده په دې غونډه کې پرې بحث وشي د افغانستان کورنۍ ستونزې بولي او وایي نړیواله ټولنه باید پکې مداخله ونه کړي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 20 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو ځپونکې تګلارې او کړنې ودروي. هاخوا د ملګرو ملتونو سازمان په پروني اعلامیه کې هم لیکل شوي چې وخت د طالبانو د بیا ځلي رسېدو وروسته دوی افغان نجونې او ښځې د عامه ورځني ژوند په ډېرو برخو کې له ګډون څخه منع کړي دي. اعلامیه زیاتوي افغان ښځې په داسې یو هیواد کې د ملګرو ملتونو ادارو کې له کار کولو منع شوي چې نږدې 9 میلیونه خلک یې به بشري مرستو تکیه کوي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې په درشل کې په بېلابېلو هیوادونو کې معترضو افغانانو هم اعتراضونه کړي او له دې سازمان یې غوښتي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اوسني ناورین ژور بحث وکړي او د افغانانو په مشرۍ د یوې معقولې حل لارې د پیدا کولو لپاره در پرانیزي. تر خوا یې دا غوښتنه هم شوې چې د طالبانو اوسنی رژیم باید په رسمیت ونه پیژندل شي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د دوحې غونډې ته د دوی نور بلل د افغانستان مسأله نور هم پیچلی کوي. ښاغلی شاهین نن آزادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې په اختلافي مسأله له ملګرو ملتو سره خبرې وکړي. د دوحې غونډه چې د ملګرو ملتو د سرمنشي په کوربتوب جوړه شوې سبا هم دوام کوي. اسدالله لودین را سره په سټوډیو کې راځي چې د دې موضوع تفصیل دروړوي.
مننه سروان صاحب. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش په قربتوب د افغانستان په تړاو غونډه نن او سبا په دوحه کې ترسره کیږي، خو تر اوسه د غونډې د جریان هیڅ معلومات نه دی خبره شوی. غونډه کې د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي د افغانستان په اوسني وضعیت خبرې کوي، خو د طالبانو د حکومت استازي نه دی وربلل شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او ملګرو ملتونو ته د طالبانو لخوا ټاکل شوی استازي سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل چې غونډه ته د دوی نه وربلل د مسلې له حل سره مرسته نشي کولای. خدای چې د کاغلی شاهین لاندې خبري وو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسلې اصلي لوري چې د افغانستان د اسلامي امارات حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسله د حل په ځای نور هم پیچلې کوي. همدا شان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده. تیر ته په کتو سره باید دوی د داسې فیصلو او کړو وړو نه ډډه وکړي که چیرې غواړي د افغانستان په هکله مسایل حل کړي او حلې راوباسي.
د ملګرو ملتونو دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبایوه هغه هیواد کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخته ده. وروسته لدې چې د اپریل میاشتې په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو افغان ښځینه کارکوونکي له دندو منع کړې، ملګرو ملتونو دا اقدام په کلکه وغنده او خبرداری ورکړ چې که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي ممکن یو ډارونکی انتخاب وکړي. همدا مهال د ملګرو ملتونو شاوخوا 3300 کارکوونکي په کورونو کې ناست دي چې د ډله کې شاوخوا 400 افغان ښځینه کارکوونکي هم شامل دي. طالبانو د تیر 2022 کال په دسمبر میاشت کې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګو چې ورپسې بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد کابل او کندهار ته ولاړه چې په اړه یې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. هغه مهال نوموړې په ظاهره ناهیلې له افغانستانه بیرته ستنه شوه، خو اوس په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي له ملګرو ملتونو سره تعامل ته چمتو دي.
موږ تیار یو چې په اختلافي مسایلو ملګرو ملتونو سره خبرې وکړو، خپل نظر او موقف سره شریک او ورته واضح کړو. همداشان څومره چې موږ ته مخپل اصول اجازه راکوي د هرې مسلې د معقول حل لپاره کوشش وکړو او حل راوباسو.
د دوهې په غونډه کې تر اوسه هم د بحث وړ مسایل نه دي روښانه شوي، خو تر دې وړاندې ویل شوي چې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې پکې کیږي. البته د دوهې د غونډې په اړه باندې نظرونه هم سره ویشلي دي، که څه هم په افغانستان کې دننه کسان یا په مجموع کې ډیری افغانان له نړیوالو غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه چې ورسره به اقتصادي ستونزې او بشري ناورین هوار شي. خو د پخواني حکومت یو شمیر کارکوونکي او سیاسي فعالان چې د محل افغانستانه بهر سیاسي فعالیتونه کوي او حتی د طالبانو په وړاندې د مقاومت پلویان یا ملاتړي هم دي، هغوی بیا له ملګرو ملتونو نه غواړي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني، ځکه د دوی په ټکو طالبانو په زوره حکومت نیولی دی، کورنۍ او نړیوال مشروعیت نه لري، او پر دې سربېره یې د بشري حقونو د نقص په بیلابیلو پیښو کې هم لاس درلودلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نن د می لومړی نیټه د کارګر لورځي سره برابر ده. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه یا امکاوي افغان کارګران له ډیرو کمو انساني حقونو هم برخمن دي. کاری خوندیتوب ختم شوی او سیستماتیک تبعیض ورسره کیږي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری وای دا چې د عدالت غوښتلو په خاطر طالبان د لاریون اجازه نه ورکوي، دا ورځ په تبعید کې لمانځي او خپل شخ پورته کوي. د کابل په چوکونو او سړکونو ناس کارګران هم شکایت کوي چې په ورځو ورځو کار نه ورته پیدا کیږي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
عبدالولی نومیږي او د کابل په سړکونو کې له سهاره تر ماښامه د کار موندلو هڅه کوي، خو وایي کار نه ورته پیدا کیږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یو اته کسیزې کورنۍ سرپرست دی او واړ دی چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. عبدالولی زیاتوي نن دوشنبه د سوریا غوی میاشتې ولسمه د کارګر له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ یوه پیړۍ وړاندې د امریکا په شیکاګو کې د کارګرو له اعتراض وروسته چې غوښتلې کاري ساعتونه یې کم شي د کارګر ورځ په نوم شوه. دا ورځ د نورو هیوادونو تر څنګ مخکې په افغانستان کې هم نمانځل کېدله او کارګرو به په کابل کې د لویو ناستو او لاریونونو له لارې خپلې غوښتنې مطرح کولې. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي سږکال په دې خطر چې طالبانو د عدالت غوښتلو او لاریون اجازه نه ده ورکړې، دا ورځ په تبعید کې نمانځي او د عدالت غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کوي. د دې ټولنې مشر معروف قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په داسې حال کې دا ورځ نمانځو چې افغان کارګران له ډېرو کمو انساني حقونو او کاري امتیازونو برخمن دي. کاري خوندیتوب یې ختم شوی، سیستماتیک تبعیض ورسره کیږي او خپل حقوق یې نه ورکول کیږي.
ښاغلی قادری د طالبانو له حکومت غواړي چې کارګرو ته د کار زمینه برابره کړي او په دې برخه کې نړیوالو اصولو او مقرراتو ته درناوی وکړي. په ورته وخت کې د کارګرانو ټولنې ځینې غړي وایي لا څو کلونو راهیسې بیکاره دي او له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کابل او ننګرهار کې د دې ټولنې دوه مخکینی غړي فضل رحمان او حمید الله وایي
ډېر هڅه مې وکړه خو دنده راته پیدا نه شوه. ځینې ورځې کار راته پیدا کیږي خو په دې کم کار سره مې اقتصادي ستونزې نه حل کیږي.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې د دې ټولنې د 6 تجربه ځمکې جایداد چې د جمهوریت په مهال د مخلو ولسمشر 250 شمیرې فرمان په بنسټ مالی وزارت ته تسلیم شوی و اوس طالبانو د حکومت له لوري غصب شوی او عواید هم د مالی وزارت ټولوي. دا ټولنه وایي دا جایداد د کارګرو د حق الزحمي په پیسو له افرادو او ښاروالیو څخه اخیستی وو او غوښتنه کوي چې بیرته د ځمکه د کارګرانو ټولنې ته ورکړل شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ته ویان احمد ولی حکمل ځواب هم ولرو خو نوموړي د راپور د خپرېدو تر وخته زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د رواداری په نوم د بشري حقونو یو بنسټ هم د کارګر ورځې په مناسبت په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې زیاتېدونکې بیکاری او د بېوزلۍ کچې لوړېدو ته اندېښمن دي. د رواداری موندنې ښیي چې د مخکینی حکومت کارکوونکي چې اوس هم په ټیټو دولتي بستونو کې کار کوي د منفقې لګواښ او سختو او تبعیضي چلندونو سره مخ دي خو طالبانو بیا مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې. د راپورونو پر بنسټ طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې، ښځینه کارکوونکي په کور کې نیول شوې او ډېر هغه ځوانان چې بیکاره دي هڅه کوي د کار موندلو په لټه وطن پرېږدي او د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سیمه ییزو او اروپایي هیوادونو ته لاړ شي چې ځینې یې په دې لارو کې مړه وژل شوي هم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې به لومړی ملالۍ بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یوې برتانیایي خپرونې میل آنلاین په یوه مطلب کې لیکلي چې د یو برتانوي ډاکټر کورنۍ له طالبانو د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې لولو چې د کوین کورنویل کورنۍ د هغه د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د کورنویل کورنۍ تمه درلوده چې دغه ډاکټر به طالبان د روژې میاشتې په پای کې خوشي کړي. د هغه کورنۍ اندېښنه لري چې کورنویل د صحي امکاناتو د نشټوالي له کبله شای په توقیف کې سا ورکړي. د دې کورنۍ په خبره د دې ډاکټر یوازینی جرم دا و چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره مرسته کوله. 53 کلن کورنویل د برتانیا له یو بل وګړي سره په 13 جنوري میاشت کې د کابل په یو هوټل کې د جاسوسي او په غیر قانوني ډول د وسلې ساتلو په تور ونیولسو. میل آنلاین خپرونې لیکلي چې کورنویل د یوې وسلې د ګرځولو جواز درلود. د برتانیا د پوځ دغه پخوانی ډاکټر مخکې په افغانستان کې د ایکاروس په نوم غیر انتقایي موسسه کې کار کړی دی. دغه موسسه د ملګرو ملتونو د ماموریتونو لپاره د جګړې په سیمو کې خلکو ته د وړیا روغتیايي خدمات وړاندې کولو په برخه کې فعالیت کوي. د برتانیا سپیکټیټر خبرونی په خپل تازه غاڼه کې د افغانستان په باب یو لیکنې ته دغه عنوان ورکړی دی. آیا غرب بیا د افغانانو خرڅولو ته چمتووالی نیسي؟ د لیکنې په پیل کې راغلی په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې فشارونه زیات کړي، ظاهرا ملګري ملتونه غواړي چې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د لیکوال په وینا په افغانستان کې له وړاندې ښځې له ټولو دندو، تعلیم او تحصیل منع سوي او په وروستیو کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان سوی دی. دا اقدامات داسې وخت سوي چې نن دوشنبه او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې پر افغانستان بحثونه کیږي. د سپیکټیټر خبرونی لیکوال د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد سرګندونو ته هم اشاره کړې چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د غونډې په درشل کې ویلي وو دا اوس د دې وخت دی چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره لومړی ګامونه پورته سي. کله چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په مخالفت کې له زیاتو لوریو اوازونه اوچت شول، د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل چې د دوحې په غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع مطرح نه وي. د لیکوال په وینا طالبان غواړي چې اوسنۍ حاکمیت یې په رسمیت وپیژندل سي، د دې لپاره چې له بهرنۍ نړۍ سره بشپړ تعامل ولري. خو د لیکوال په وینا طالبانو تر اوسه داسې اقدامات نه دي کړي چې بهرنیان متيقن سي چې طالبان شاید د ټول شموله حکومت پر لوري ګامونه اخلي. د سپیکټیټر د مقالې لیکوال وایي افغان دیموکرات فعالان بیره لري چې که نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني دوی به یو وار بیا له پامه وغورځول سي. دغه فعالان غواړي د دوحې په غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب نن دوشنبه او سبا دوام کوي برخه ولري، او د افغانستان لپاره د ګڼو هیوادونو استازي پکښې برخه لري.
د افغانستان په جنوب کې د هیواد د شمال او جنوب د یو نښلوونکي سړک د جوړولو چارې روانې دي. دا سړک په لومړي پړاو کې کندهار د روزګان له مرکز ترینکوټ او بیا د دغه ولایت له دیراوت ولسوالۍ سره نښلوي، او په دوهم پړاو کې به د دایکونډي ولایت له لارې د هیواد شمالي ولایتونو ته وغسول شي. دغه مهم سړک د طالبانو د قانون وزارت له لوري د یو کان د استخراج په بدل کې جوړ شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
د سړک جوړولو د چارې د کندهار لارغنداب ولسوالۍ څخه پیل شوی. دغه سړک د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ څخه خاکریز، له هغه وروسته د همدې ولایت د میانشین ولسوالۍ لاري د روزګان د مرکز ترینکوټ او بیا د روزګان له مرکز څخه د دهراوت ولسوالۍ سره وصلېږي. د سړک جوړونې د دغه پروژې مشر انجینر عبید بهاوی د یو سلابیا کیلومتر په اندازه دغه سړک کندهار کې د بیبی گوهر په نوم د سرپو او جستو کان د استخراج په بدل کې جوړیږي.
دغه سړک زمونږ د شاغ دورین تر کرم کاریزه پورې چې دی 110 کیلومتر په امتداد کې دی، او فعلاً موږ د دې پر 20 کیلومتر باندې کار شروع کړی چې موږ ډیزاین او دغه لازمی اسناد د وزارت نه ترلاسه کړی دي، او باقی مانده دوه سیکشنو کارونه چې زمونږ دی هغه د پروسس لاندې دي، د اسناد د ډیزاین تر څو د اسناد او ډیزاین موږ ترلاسه ترانه شي په هغه مو کار نه دی شروع کړو. په دغه امتداد کې د سرکم په دوه لاټو تقسیم کړی، ولر چې دی د شاغه دورینه تر 13 کیلومتره پورې دی چې تقریبا په د باندې تر 15 ماشینو زیات کار کوي، او تر 300 کسان زموږ تخنیکی او غیر تخنیکی ټیمونه دلته کار کوي.
انجینر عبید بهاوی دغه پروژه به د درو کلونو په اوږدو کې بشپړاو، په دوهم پړاو کې به له روزګان څخه د ایکونډي او بیا د هیواد له شمال سره وتړل سي.
دا سرک پر اهمیت په دې دی وروره چې دا د افغانداب ولسوالۍ د خاکریز ولسوالۍ سره وصل کوي، او د خاکریز ولسوالۍ د نیش ولسوالۍ سره او نیش د راوت ترینکوټ یعنی روزګان ولایت سره وصل کوي، چې د خلکو لپاره ډیر د اهمیت نه ډک سرک دی.
د کندهار او روزګان اوسیدونکي وایي دغه سړک په جوړېدو سره به د کرنیزو پیداوارو د ضایع کېدو مخه ونیول سي، او په ورځني ژوند کې به یې مثبت بدلون رامنځته سي. که هم د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ له لارې وړاندې یو جوړ سوی سړک روزګان سره وصل سوی و، خو د جګړو له امله ویجاړ او تګ راتګ ورباندې ستونزمن دی.
له بلې خوا د کونړ د چپې درې اوسیدونکي بیا د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د کونړ له مرکز څخه د نورستان تر مرکز پارون پورې د حکومت شپږ اداري واحدونه او په لسګونو زره خلک هر ورځ په دې لار تګ راتګ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي، نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون ته رسولی شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار ته وړی شي، او نه هم نورو مهمو کارونو ته ځانونه رسولی شي. د یادې ولسوالۍ د دیګل اوسیدونکي رحمت الله
نورستان وروڼه هم په دغه علاقه کې د ولایت په همدغه طرف پروت دی، هغو ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بېخي مخکې دا جنګونه پکې زیات و، اوس خو بېخي امنیت هم ښه دی. او موسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کنډو کپر شوی او پکې د اوبو ډنډونه ولاړ دي، چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپیداری ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپی راته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سړک پیر کولو ګڼې ژمنې وشوې، خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه او د سړک کنډو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپیداری د راپېژ د خلکو سره د نورستان سره، ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپیداری سړک پروت دی. د خپل د درې ولسوالۍ د راپېژ وټپور او مانونګي او د چپیداری ولسوالۍ د بشاته د نورستان واما ولسوالۍ ده، به د پارون ولایت همدا شانزي بدخشان ته همداسې به تر اګرځي خي طرف ته شمال شرق طرف ته چرازي به چترال او هغه طرف ته لګي دومره ډېر درې دي، او دا سړک ته بالکل حکومت توجه نه کوي.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې هر اونۍ یو میاشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسؤلین تګ راتګ کوي او دغه ټولې ستونزې په خپلو سترګو ویني، خو بیا هم د هواري لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسدآباد او پارون سړک چې په چپی درې ولسوالۍ کې تیر شوی، د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپلو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
نو د غدری سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد یو سرک چي دی، نو هغوی را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک خو بدله پوخ کړو. نو د نورو امکانات په الله سره سواده سو نه کړه، پلان خو مو دغه پلان دی کوشش وکړو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کړو.
د یادولو ده چې د اسدآباد او پارون ترمنځ سرک باندې له 2001 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو، چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان واما ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیر کولو ته برابر شو، خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لورې د 21 کیلومتره سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشتوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځنډ سره مخ شوي دي، چې لا تر اوسه هماغه سي بند پاتې دي.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقو بحث لرو. دا بحث د دوحې د کانفرنس په اړه دی. په همدې اړه په فیسبوک کې زموږ یو شمېر اوریدونکو پیغامونه پریښي دي چې په راتلونکو خبرونو کې به ولولو. خو د یو اوریدونکو یو لنډ پیغام به ولبرم. شیراز منګل لیکلی وایي د ملګرو ملتونو دفتر په امریکا کې دی، دا غونډه په امریکا او یا اروپا او یو بل هیواد کې باید جوړه شوې وای. نو په دوحه کې چې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړی شوې، ولې دا کانفرنس جوړ شوی دی؟
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیک هلی احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هلم چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یم د مساکلا ولسوالۍ څزما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هله ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکړي. په د ځینې سرایي منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دوی څو نظرې اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه، نو دا بایي چې د اری اوزې والا خپل د سیمې د ډاکټران سره معلومات وکړي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زمانم خان پاچا دی د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ. تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید د هر څه نظر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه کړېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
د خبرونې په پاتې کابو ډیر شو دقیقو کې به د 15 دقیقو بحث واوري چې نوریاس نوری وړاندې کوي. خو تر دې مخکې مو زه اسمت ساروان د دې سات لنډو خبرونو ته رابولم. د قلم لار ټولنې او رضاکارانه د دې ټولنې د مؤسس متیو لا ویسا د برخلیک په اړه اندیښنه ښکاره کړه. ښاغلی ویسا څه باندې یوه میاشت پخوا د مارچ په 28 د طالبانو له لوري په کابل کې ونیول شو، خو تر اوسه پورې د طالبانو په بند کې دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د هوان مرمۍ د چاودنې په پیښه کې 3 وژل شوي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبه په ورځ د سوریې پلازمینې دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د پرونی راپور له مخې دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفیر حسین اکبری کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. او اوکراینی چارواکي وایي د دوی هوایی مدافع سیستم نن سهار وختي پر پلازمینه کیف د توغندو حملې شنډې کړې دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، نوریاس نوریم او د بحث مو هر کله کوم. نن په 15 دقیقې بحث کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د غونډې پر موضوع خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په مشرۍ په دې 2 غونډه کې د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو ګډون کړی دی. ملګرو ملتونو تر دې غونډې مخکې پرون ناوخته په یو لنډ بیان کې ویلي چې د بندو دروازو تر شا د دې غونډې هدف دا دی چې د مهمو لکه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو ټول شموله حکومت ولي او د تروریزم او مخدره توکو له قاچاق سره د مبارزې اړوند مسلو په اړه پر نړیوال تعامل بیا کتنه وشي. ملګرو ملتونو ویلي په دې غونډه کې هڅه کېږي د دغو مسلو په اړه له طالبانو سره د ښکېلتیا په برخه کې نړیواله ټولنه یو ګډ تفاهم ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د سرپرست حکومت استازي د غونډې ته نه دي بلل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل له دغې غونډې غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او زیاته کړه چې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیکه عرصه کې له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د ښاغلي مجاهد په خبره د دغه تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وشي او د فشار تحمیلولو او انزوا هڅې هغه کې د ملګرو ملتونو لخوا وي او که د نورو هیوادونو لخوا باید نور پای ته ورسیږي او نتیجه هم د ده په وینا نه لري. خو په دغه حکر طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د طالبانو لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ډیپلوماتیکې دایمي استازولۍ ته نومول شوی استازي سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې دې ته په پام چې دوی نن ورځ یو مهم لوری دی او دې غونډې ته نه دي بلل شوي پرېکړې به هم اغیزمنې نه وي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسلې اصلي لوری چې د افغانستان د اسلامي امارات حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسله د حل په ځای نور هم پیچلی کوي. همداشان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده.
ملګرو ملتونو دغه غونډه داسې مهال رابلل چې د طالبانو سرپرست حکومت په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز په 13 اپریل میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو پورې هم وغځاوه. د طالبانو سرپرست حکومت واک ته له رسېدو راهیسې نجونې او ښځې د نورو محدودیتونو تر څنګ له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو هم راګرځولي چې دغو سختو محدودیتونو پر دې سربېره چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تعامل کمزوری کړی، په افغانستان کې له میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشري مرستو رسولو چارو هم منفی اغیز کړی دی. نړیوالو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره د په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو کې نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره چې په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو کې ښکیل دي پر بسپنې لاس نیولی چې د مسلې دغه مرستندوی ادارې له مالي ستونزو سره هم مخامخې کړې دي. ملګري ملتونو سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون وګړو ته د بشري مرستو رسولو لپاره د 4.6 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې څه باندې 15% ترلاسه کړې ده. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو لخوا په دوحه کې رابلل شوې دغه غونډه به وکولی شي چې په افغانستان کې روانو ستونزو کې هغه بشري د بشري حقونو یا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د یو تعامل په برخه کې دي حل لارې عمومي. د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پو بشیر زرمستمو د 15 دقیقې بحث ته بلنه ورکړې. دواړو ملمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به اتمر صاحب تاسو ته درشو، دغه غونډه چې نن په دوحه کې ملګرو ملتونو رابللې ده په یو حساس وخت کې رابلل شوې، نړیوالو تر اوسه له افغانستان سره په بشري برخه کې ډېرې مرستې کړې دي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا سختو چلندونو یو شمېر نړیوالې مرستندوی ټولنې د بسپنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخې کړې. نړیوالې ټولنې پر بسپنو لاس نیولی او طالبان هم له خپل دریځه نه پشا کیږي. څه فکر کوئ چې دا غونډه به په دې برخه کې یو نتیجه ورکړي او یو حل لاره به ترې راووزي؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته سلامونه. زیاروال صاحب ته سلام او احترام وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته. نننۍ غونډه په دې برخه کې دوی باید یو توافق ته ورسیږي چې څنګه دوی کولی شي د افغانستان ولس سره په دغه شرایطو کې مرستې حکومت وکړي. یعنې دوی په یو توافق نظر باید ورسیږي چې دغه اوسني نظام سره کوم چې د طالبانو نظام دی دوی سره څنګه دغه روابط دوی ساتلی شي چې په نتیجه کې هغه ولس ته مرستې حکومتونه ورسیږي. یعنې داسې نه شي چې د دغه تقابل په نتیجه کې کوم چې د طالبانو د حکومت او نړیوالو تر منځ رامنځته شوی ولس په دغه منځ کې زیانمن شي او ولس ته مرستې نه رسول شي. نو په دغه برخه کې نن به رایزنی کېږي وکتل شي چې دوی په کوم تفاهم سره سره رسیږي تر څو چېر په یو روډماپ یا یو تګلاره باندې دوی توافق وکړي. ګرچه د طالبانو د حکومت بیان خو دا خبره وکړه چې دلته باید طالبانو ته بلنه ورکړل شي، خو خبره دا ده چې دا د ملګرو ملتو د 15 غړي هیوادو تر منځ غونډه ده. دا د دې دپاره بهرني نمایندګان نه رابلل کېږي. دا یوازې دوی په هغه لارو چارو باندې بحث کوي چې څنګه افغانستان د دغه مشکلاتو نه دوی وژغوري. د بلې خوا نه د ښځو د کار بندېدل یا د ښځو د تعلیم بندېدل دا د بشري حقوق نقض دی او په دغه برخه کې نړیوال د دغه په اصطلاح سره کرښې نه نه تېرېږي، ځکه چې دا د یو ان په چارتر کې دی چې یون باید بشري حقوق مراعت کړي او هغه هیوادونه چې بشري حقوق نه مراعتوي د هغوی دپاره دوی باید چلند ته تغییر ورکړي. نو دا څو خبرې دي چې نن په هغه باندې به خبرې وشي، نو وکتل شي چې د دې نه څه نتیجه راوځي.
مننه زرمه صاحب، تاسو ته به درشو. اتمر صاحب یو څه رڼا پی واچوله دا چې نن په غونډه کې پر کوم موضوعاتو خبرې کیږي، خو کرا شو دې خبرې ده چې دغه د هغوی وادونو استازي چې دې غونډې ته رابلل شوي اکثره په افغانستان په مسلو کې ښکیل دي او تر یو حده پورې دوی د افغانستان د بشري مرستو سر تمویلوونکي هم دي. څه فکر کوئ چې ملګرو ملتونو دا غونډه ذکر راوبلله چې فشار پرې زیات شوی و د بشري مرستو په برخه کې همدغو د افغانستان په مسله کې ښکیلو په مرستو لاس نیولی و؟
زم په خپل وابه تاسو 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 ګران مل نو قدر منو اوریدم که تاسو سلامونه وړاندې کوم په دې کې ټول ډول ډول صحت مند اوسئ ګورې دا کول چې دا کنه د ځانګړو استاد غول نه دا او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې مسله کې ښکیل دي او ځانګړي استاد لري هغه ټول نن راټولېږي په دې مسله خبرې کوي چې د افغانستان سره باید چې څنګه تعامل وشي او په کومه کچه ورسره مرستې وکړي او هغه مرستې چې دوی سره کېږي آیا صحیح ځایونه ته رسیږي او کنه او څنګه کولای شي چې دوی طالبانو ته قناعت ورکړي تر څو د ښځو حقوق مراد کړي بشري حقوق چې د تعلیم حقوق لري هغه مراد کړي او دغه کناورین چې د طالبانو د کامیابۍ وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو په اساس را پیدا شوی دی نو هغه به څنګه دوی جوابوي هغه ته به څه رقم پالیسي جوړي نو دا غونډه د همدغه کړکیچ دا وارولو لپاره ده چې دوی څنګه کولای شي چې یو خدمت وکړي بشر ته او د طالبانو سره څه رقم مخکې لاړ شي.
مخکې اتمن تاسو دغه د سهیل شاهین څرګندونې واورېدلې هغه ویلې دي چې اوس طالبان یو مهم لوری دی او له هغه دی وای چې انکار نشي کېدلی او خبره چې دی غونډې ته دوی وربلل شوی وي او هلته مخامخ هغه مسایل چې په دوی پورې اړوند سره پرې خبرې شوی وي فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو لخوا دا غونډه ربلل شوی ده او ملګرو ملتونو هم لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دي په افغانستان کې لوی ماموریت مخته وړي یا هغه سمبالوي د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوی وي
ګوري څوره د مخکې ډېر لوی بدون راغی چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګری د ملتونو کارکونکي لکار باندې کړی او په خلکو په یو ان باندې په سیکورټی جنرال باندې دا فشار وچه بچې طالبان یا بیرته د اخري خپل کارونو ته پریدي او یا بالکل یو سخت پریکړه وکړي چې د افغانستان سره بالکل تعلقات قطع کړي لیکن بیا هم د سرګندوري مسترغلي چې پرون د ورځې مخکې سکیورټي کونسل بیا هم ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړه چې خپل کارونه په افغانستان کې جاری وساتي نو دغه سیستم دې کنه چې د طالبانو خپل ایجاد کړی دی دا داسې ده چې دا ملګرو ملتونو کم یا نور هیوادونو دلته مستره وستي دوی خپل یو دیوال د ملګرو ملتونو مخته او هغه هیوادونو ته چې په افغانستان کې همیشه مرستې کړي دي پودرولای دي اغه په ملل متحد کې یا په ملګر ملتونو کې اغه ستر بشري حقوق چې کوم دی فاندامنتل رائټس یو ته وي یا کوم جسکوجنز رائټس په نامه باندې یادېږي اغه په هیڅ وخت کې یو هیواد هم د کوونو شلاندې کولای کاره ایمرجنسی حالت وي کې د جنگ حالت وي یا د سولې حالت وي اغه کې د ښځو حقوق د کار حقوق او د تعلیم حقوق دي چې په دې درې وړو باندې طالبانو سترګې پټې کړې دي او دا د ملګری ملتونو لپاره او د اغه هیوادونو چې ملګری ملتونو کې ممبرز دی سکیورټی کونسل کې دی لغوه لپاره دا استراکچر خلا نو په داسې حالت کې چې تاسو په خپل یو استراکچر خراکاږي او بیا دغه څه تقاضا کوي چې موږ په دې کې نیم دغه کړی نو زه فکر کوم چې دا څه تقاضا ده
بل من نظر مصاحب اتمر صاحب دغه موضوع دی چې نظر مصاحب هم یادونه وکړل چې د خزو او انجونو د تعلیم او کار موضوع د ملګرو ملتونو لپاره سره کړکده البته د ملګرو ملتونو د منشور او د بشري حقوقو د اعلامي لمخې خو طالبان ویل دي چې دا د افغانستان خپل د ارزښتونو یو مسله ده د اسلامي او افغاني ټولنې د ارزښتونو او د په دغه کې طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین هم نن دا موضوع بیا هم پر دې تاکید وکړه ویل چې د انجونو او خزو د تعلیم او کار مسله د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر وړاندې کې حل کیدونکې مسله ده خو اړوند چارواکي هڅه کوي چې د اسلامي اصول په چوکاټ کې دا موضوع حل کړي دا که څه هم ډیره زندنې شوې ده خو دوی بیا هم وایي چې پر دې باندې کار روان دی آیا د طالبانو سرپرست حکومت دغه ادعا کوي او ملګری ملتونه هم وای چې موږ نشو تیرېدلی له هغو اصولو چې موږ خپله ټاکلی دي ترمنځ داسې کومه منځلاره شته ده
خو دې خبرې ته به راشو چې طالبان چې دا کوي چې دا کلتوري مسله ده زه فکر کوم چې دا خو کلتوري مسله نه ده لکه چې تعلیم په افغانستان کې ډېر لرغونه تاریخ لري د خوځو تعلیم زما هدف دی سل کاله پورې دا قدمات لري دلته مکتبونه و همدغه ټولنه په دغه ټول افغانستان کې د جنکیانو مکتب و او په دغه ټول ولایاتو کې په دغه ټول تاریخ کې یو څوک هم داسې نه دی پیدا شوی چې دغه مخالفت کړی وي یا د ولس غبرګون دا وي چې موږ دغه مکتبونه نه غواړو حتی زما خپله یادیږي چې د ظاهرشاه د پاچاهۍ په وخت کې چې تقریبا شپېته پنځه شپېته کاله مخکې کېږي یو ښځه وزیره وه وزیر د صحت عامه وه او هغه پښتنه وه نورزی وه کوبرا نورزی نو هغه وخت کې هېڅ مشکل نه و دا چې د دوی خپل شخصي تعبیرونه د کلتور و فرهنګ نه څه دي دا بېله خبره ده لیکن په حقیقت کې فرهنګ او کلتور د ټولنې د تل نه راپورته کېږي فرهنګ او کلتور داسې شی نه دی چې په ټوپک باندې هغه خلکو باندې تاسې تحمیل کړي یا د بهر نه هغه فرهنګ راشي او په خلکو باندې تحمیل شي زه داسې فکر کوم چې په دغه برخه کې طالبان ګران دي خلکو ته طالبان باید خلکو حق ته غاړه کېږدي او دغه غوښتنې دې ومني دا چې میکانیزم څنګه ده هغه بېله خبره ده په هغه کې زه نه غواړم چې پاس کوم لیکن دا د خلکو د ولس حق دی چې دغه د تعلیم مسله او نور بشري حقوق د طالبان مراد کړي بل طالبان سره خلک ستونزه نه لري کوم بل مشکل نشته دغه مسله د دوی دپاره ډېر زیانمنونکی دی تاسو اوس وګورئ دوی خو داسې وایي چې که موږ باندې اټوم بم هم استعمال کړي موږ خپل موقف نه نه ګرځو یقینا دوی خو د خلکو په فکر کې دي ځکه که
اتمر صاحب ځینې کارپوهان دا وایي چې طالبان له دغې وسیلې څخه د ښځو د حقونو او له وسیلې څخه د کار اخلي د یوې سیاسي وسیلې په توګه فکر نه کوئ د فشار لپاره چې په نړیوال ټولنې باندې فشار راوړي چې حکومت پر اسنادو پیژني
اوس ګوري کدي دغه کار وکړي مثلا اوس دې ستاسو په خبره چې د فشار وسیله کاروي لیکن زما پیشنهاد دا دی چې دوی همدغه کار خپله وکړي دغه مکتبونه د کلیکانو خلاص کړي ښځو ته د دوی حق ورکړي خلکو ته د احترام وکړي او د یو قانون پر بنسټ باندې د خپل حکومت هغه پایې په اصطلاح ټینګ کړي خود په خوده دا هم نړیوال پېژني هم کوم ستونزه نه پیدا کېږي دا د دوی د رسمیت پېژندلو دپاره ډېر ښه قدمونه دي
مننه زرمه صاحب د دغه غونډې تر اوسه پورې محتوا معلومه نه ده خو لنډغه بیان کې ما مخکې یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو پرون خبر کړی وو د غونډې د سل پر ربل شوې د تړلو دروازو تر شا غونډه دوه ورځې دوام کوي خو کراشو دغه د طالبانو له سرپرست حکومت سره د نړیوالو د تعامل موضوع به هم ملګرو ملتونو را برسیره کړی چې اوس چې په افغانستان کې هغه حقایق را برسیره شوي د حکومت ولې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د ټول شموله حکومت ولې د تروریزم او ځینو نورو مسایلو په ارتباط باندې غواړي نړیوال پر تعامل بیا کتنه وکړي او وګوري چې له طالبانو سره د همدغو مسلو په اړه په څه ډول دوی په راتلونکي کې ښکېلتیا ته دوام ورکولی شي څه فکر کوئ چې ډېر لوی بدلون به راشي د دې غونډې په نتیجه کې
بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې په دغه څو موضوعګانو باندې خپل نظرونه ورکوي او په دې کې به پاکستان هم خپل نظر بیانوي چې دوی ته ټي ټي پی ډېر لوی ستر ګواښ دی او غوی د افغانستان طرف حملې کوي او نور هم داسې دغه به ورکوي شواهد به ورکوي چې دلته اوس هم تروریزم شته دی لیکن بیا هم که چېرته موږ وګورو د داعش سره په مبارزه کې طالبان ډېرې لاسته راوړنې لري او تر پخواني حکومت دوی د تروریزم په ځپلو کې تر هغوی ډېر کامیاب دي او بل سرتاسري امنیت دی په افغانستان کې او په هغه کچه باندې جنګ نشته لکه پخوا چې وو نو دغه یو څو پیشرفتونه دي چې هغه شوي دي دوی به دا هم د بحث موضوع وي خو په عین حال کې به دوی بیا هم دغه خپل دریز نه تیریږي چې طالبان په چې د خزو حقوق مراد کی مکتبونه خلاص کی هغه حقوق چې آی سی سی پی آر په 1968 کال کې انسانانو ته ورکړي دي یونیورسل ډیکلریشن اف هیومن رائټس په ټول دنیا خلکو ته دا ګارانټي کړی دي د خزو حقوق کنوینشن چې جوړ شوی دی د ماشومانو کنوینشنونه دي د اوس دنیا د ترقی کړی دا د حقوق بشري حقوق په فیلډ یا په میدان کې هم ترقی کړی دا په نور میدانونو کې هم دنیا د پیشرفت شوی دا اوس بین المللي کوټونه شته د تروریزم خلاف د جنایتونو خلاف د حقوقو د مراعاتولو خلاف دلته کوټونه دي باید چې دغه کوم حقوق چې در خپل لاندې کیږي که دغه نوې لاندې شوي نو اوس ډېر ښه چانس د طالبانو لپاره چې دوی خپل کیس وړاندې کړی وای د رسمیت پېژندنې په خاطر باندې چې ګوري دغه حقوق موږ مراعات کړي دي او موږ نور هم درګر د پیشرفت کړو. او بل د کلتور خبره ده په افغانستان کې تعلیم همیشه کلتور وو وسم ده او کېدای شي چې دا په سپین بولدک یا په کملری ولسوالۍ کې دا کلتور نه وي چې خلک مکتب ته لاړ شي. نظر ته یو کلاش اف تھاټس یا د فکرونو یو تصادم په منځ کې دی چې د بتپاتو علاقو او د پیشرفته علاقو په منځ کې وجود لري.
من نظر مصاحب اتمر صاحب که هم تروسه پوری رسمندانه ده تایید شوی خو داسې ویلکیږي چې د طالبانو سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیرم دوحې ته تللی دی. د دوحې کې د طالبانو سیاسي دفتر هم دی هلته ډېر استازي سره راغونډیږي او د نړیوالو هم تقریبا مرکز په دوحې کې دی او دغه غونډه هم هلته جوړیږي. دغه ډول غونډې چې جوړیږي فکر نه کوي چې د دې غونډو تر څنګ ځینې نورې غونډې چې هغه هم کله کله ناکله ویل کیږي ډېرې مهمې غونډې بلل کیږي د طالبانو له چارواکي یا د طالبانو سرپرست د بهرنیو چارو له وزیر سره به غونډې ترسره کیږي او د دې غونډې له محتوا به هغوی خبریږي او د هغوی دریځ به اخیستل کیږي که نه؟
زه داسې فکر کوم چې دا به ډېر ښه خبرې چې په ټولو غونډو کې د طالبانو استازي وبلل شي ځکه دوی ته هلته په مستقیمه توګه ویل کیږي چې دوی سره مشکل چیرته دی یا حداقل په هغه دلایلو باندې به دوی سره خبرې کیږي کوم چې نړیوالو دپاره ستونزې او مشکلات جوړیږي. اوس تاسو که د مرستو په برخه کې ووینئ ګوري دغه ډېرې مرستې چې راځي ملګرو ملتونو ته دا د ملګرو ملتونو چې دوی د خپل پیسې نه دي دا د هغه هیوادونو پیسې دي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه دي او دې کې تاسو خپله پوهیږئ چې هغه ثروتمند هیوادونه یا ډېر بډای هیوادونه چې دي هغه اروپایي هیوادونه دي امریکایان دي او دغه پیسې د دغه هیوادونه چې ځي دا د ټکس پیسې دي او د ټکس پیسې د ښځو د ټکس پیسې دي دا یعنی ډیری په دغه هیوادونو کې ټکس پیر چې دي دا ښځې دي او دا د دوی دپاره بیا د دوی د دولتونو دپاره د دوی د حکومتونو دپاره دغه یو مشکل پیدا کوي چې ښځې د اروپا کې وایي په امریکا کې وایي چې موږ زموږ پیسې تاسو هغه هیواد ته لیږئ چې هغوی د ښځو حقوق نه مراتوي. اوس د دې دپاره چې څنګه موږ یوه لاره پیدا کړو چې دغه مشکل حل کړو باید طالبان دې فکر وکړي په دغه برخه
کې. اتمر صاحب تاسو وایئ چې مثلا طالبان ښه ده چې په داسې غونډو کې دوی استازي هم ګډون وکړي خو کله چې د طالبانو سره د غونډو موضوع مطرح کیږي ډېر غبرګونونه راپارول کیږي. په تېره بیا د ښځو د حقونو مدافع ډلې او نور مدني فعالان وایي چې باید طالبان سره هیڅ تعامل ونه شي. دغه غونډې په درشل کې هم ډېر غبرګونونه راوپارېدل او ډېر وویل چې طالبان ته باید په داسې غونډو کې چې دوی ته مشروعیت ورکول کیږي بلنه ورنه کړل شي.
دلته اوس د مشروعیت مسله نه ده چې طالبان ته څوک مشروعیت ورکوي. اول خو زه داسې فکر کوم چې که څومره دوی سره د خبرو اترو زمینه مساعد چې دوی د فکری تغییر دپاره البته ایدیولوژیکي فکری تغییر نه خیم په دغه پالیسیګانو کې احتمال د دې شته چې د دې څه نرمښت پیدا شي دا هم سل په سلو کې نشم ویلی. لیکن اوس افه غواړم دغه وروستۍ خبره هم کړو. اوس نړۍ داسې دی لکه ما مخکې څو ورځې مخکې د اخبارونو ټول څه چې نړۍ وایي چې لکه څنګه چې موږ کویت نوزده سره کویت نولس سره گزاره کړې اوس موږ مجبور یو چې طالب سره هغه گزاره وکړو. دا یو واقعیت دی اوس چې دغه مشکلات شته دي کنه.
مننه اتمر صاحب. زرمه صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ اتمر صاحب ویل چې ښه به دا وي چې له طالب استازو سره په دا ډول غونډو کې هغوی بلنه ورکړل شي، ورسره خبرې وشي، ممکن په فکري لحاظ هغوی ته قناعت ورکړل شي چې باید دغه چلندونه چې دوی تر اوسه پورې د ښځو په وړاندې د حقونو په برخه کې تر اوسه پورې کړي دي، ممکن د هغو پرېکړو نه په شا شي. خو ډیر ځلې داسې ویل کېږي چې د طالبانو اکثره چارواکي هم د دغو بندیزونو سره جوړ نه دي، خو په ښکاره نه شي ویلی، ځکه چې ډیر نور ستونزې ممکن ورته راولاړې شي. فکر نه کوئ چې د طالبانو په منځ کې هم په دې برخه کې ځینې اختلافات شته، او دغه اختلافات فکر نه کوئ چې د دې سبب شوي وي چې نړیواله ټولنه په دې پوهېږي چې که چیرې د دوی د حکومت غړي یا نور هم راوبلل شي، خو اصلي خبره بیا بل ځای کېږي، او هغه هم ګوته اکثرا قندهار کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند زاده تر ګوته نیول کېږي چې اکثرا پریکړې هلته کېږي.
بالکل تاسو سره ویلې زه سره بالکل موافق یم. دغه کوم طالبان چې لکه متقی صاحب دی، مجاهد صاحب دی، دغه شاهین دی، بل ډاکټر وردګ دی، دغه خلک چې دا کمپنی غونډو کې کینی، دا ټول په دې پوهېږي چې نړیوال د دوی نه څه غواړي، او په کوم ځای کې دوی ته ګوته نیول کېږي، او کومه ملامتیا دوی لري، په دې باندې دوی قناعت لري. دوی دا خبرې بار بار دا پوښتنې د دوی نه شوې دي. دوی حتی داسې اشارې هم ورکړي دي چې یعنې دوی بیخي د هیڅ بل بې بس دي، هیڅ اختیار نه لري، او دوی حتی دا څرګندونې دوی راښکاره شوې دي چې یعنې د مکتب خلاصېدل دا فرض عین دی، او بعضې به بیا ویل چې مثلا مباح دی. یعنې دلته خو توپیر شته دی، نظري توپیر شته دی، لیکن بیا هم د دوی یو دغه دی چې د مشر د خلاف کار نه کوي، او بالکل دوی که په غونډه کې څومره هم کښېنه که نه، مشر په غونډه کې ته چې روغ غواړي هم هغه ناراضي نه در سره کښېني، نه در سره خبرې کوي، او نه در سره قناعت کوي. او دا کوم خلک چې موږ تاسو دې غونډې ته وایي چې روغ غواړي، دی خو بې دغه قناعت لري، دا وزرسي د ماتا نه د هغوی دي ډېر دی ته خوشحاله دي چې مکتبونه سبا ته خلاص شي، ښځې مکتب ته لاړ شي او کار ته هم لاړ شي په حجاب کې اسلامي چوکاټ پر.
مانه نظر مصاحب اتمر صاحب ورسته پښتنه د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان ماموریت ډیر مهم دی د حیثیت او اعتبار لپاره. خو تیر تاریخ ته په پام ملګرو ملتونو چې په افغانستان کې هغه د کورنیو جګړو او نورو کې رول لوبولی دی، اکثرا نتیجه نه ده ورکړې. څه فکر کوئ چې دا ځل ملګرو ملتونو به داسې پریکړه ونه کړي چې هغه د افغانستان د ملیونونو وګړو چې بشري مرستو ته سخت اړ دي په زیان تمام شي؟
زه فکر نه کوم که ملګر ملتونه داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان ځینې ووځي. دوی به په هر شکل چې دغه خپل مرستې به روانې ساتي، او کوشش به دا کوي چې دغه لارې چارې ولټوي چې د هغه په وسیله دغه مرستې مستحقو خلکو ته ورسېږي د دغه په افغانستان کې. او زه په دې باور هم نه یم چې که ملګر ملتونه داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان د خپل فعالیتونه ودروي او زیاتي د افغانستان له دوی ووځي، ځکه چې دا د دوی یو اهم دی، وظیفه هم دی چې دوی باید ولو که یو هېواد کې جنګي، ولو که یو هېواد کې ناامني، ولو که یو هېواد کې کورني جګړه وي، د دوی مطلفیت دا دی چې دوی باید هلته حضور ولري او خپل مرستې د مساحقو کسانو ته ورسېږي. نو زما ډېر باور دا دی چې دوی خپل مرستې نه اتري او خپل کار ادامه ورکړي، لیکن فشار به راولي طالبانو باندې چې په زمن کې چې هغوی دغه خپل سخت دریځونه نرم شي او فرصت زمینه دې ډېر نږدېوالی دوی سره پیدا شي.
مننه اتمر صاحب. زرمه صاحب، تاسو څه پرې وایي؟ ملګري ملتونه هغه اصولو ته په پام چې او مسؤلیتونو ته په پام فکر کوي چې دوی به بیا هم په افغانستان کې پاتې شي او د افغانستان د بېوزلو خلکو سره به لاس نیوي ته دوام ورکړي؟
د ملګرو ملتونو منشور ته چې ګورو، دا د منشور پراخه برخه همدغه ده چې په هیومانیټیرین کرایسس کې د هېوادونو سره مرسته وکړي، او دوی به دا خپل دوام په هر ځای کې چې هر رقم حالت دا به جاری ساتي. فلسطین کې هم داسې دی، په سودان کې هم دی، په هر ځای کې دا کار کوي. لیکن دا خبره زه په زمین کې کول غواړم چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په لار کې تر ټولو لوی خنډ چې د طالبان پر خپل دي، دوی خپل هغه اساسي او فنډمنټل رایټس چې دي هغه تر پښو لاندې کوي او همدغه دوی ودروي چې د رسمیتونه پیژندل شي.
ډېر مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پو بشیر زرمس چې د ازادي راډیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نن یې بحث مو هم په دغه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ پر غونډې راڅرخېده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم په څو شیبو کې زما همکار فرشته نګاستو ته راځي او راتلونکي خبرونه مخته وړي.